ডিসি না দা ভয়েস অফ আমেরিকা ডিব রেডিও দে
ګرانوریدون السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیوه د نن د اتوار ورځ 2013 کال د نومبر 13 نیټه دا وختونه شوې دي په اسلام آباد کې د ماخام شپږ په کابل کې دي د ماخام پنځه نیمې په واشنگټن ډی سی کې د سهار 8 بجې دي د ډیوه خبری خپرونه کې تر تازه سمینه احسن
او زه نصر کاکړ
تاسو ټول اوریدونکو ته هرکلی وایو یو شمیر مهم موضوعات په خبرونه کې تاسو وړاندې کوو خو لاول سرټکی
د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان ویلي د پېښور د پولیسو د وژل شوي افسر طاهر داوړ د وژنې د پلټنو لپاره کمیټې کار پیل کړی. نوموړي نن خبریالانو ته ویلي د وژل شوي افسر د کورنۍ د اطمینان لپاره به هر اقدام کوي.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند د حکومت سل ورځې پوره شوي د حکومت ناقدین وایي واکمن ګوند خپل زیاتره وخت د قانون سازۍ په ځای په تقریرونو او د بډو رشوتونو نه سر ټکولو کې تیر کړی.
او د بلوچستان مرکزی شهر کوټې ته نږدې د ملیشه ځواکونو په یوه موټر باندې د مزکنی ماین په چاو دنه کې درې عسکر وژل سوي او څلور نور ژوبل دي. بلوچ بیلتون خوشي ډلې بی ال ای د پیشي پرا منلې ده.
سرټکی تاسو اوریدل موږ سره اوسې وړاندې کوسته خبرونو تفصیل.
د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان ویلي د پولیس افسر طاهر خان داوړ د وژنې د پلټنو لپاره یوه ګډه کمیټې جوړه شوی او دغه کمیټې خپل کار پیل کړی دی. د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي طاهر داوړ چې د پېښور د کلیوالو برخو د پولیسو مشر وو د اکتوبر په 16 نیټه له اسلام آباد څخه بې درکه شوی وو او د نومبر په 14 نیټه بیا خبر راغی چې د هغه مړی د افغانستان په ننګرهار کې میندل شوی. اعلی وزیر محمود خان نن د غمرازۍ لپاره د طاهر داوړ کور تورغلی وو او خبريالانو ته ویلي چې پاکستانی ادارې دومره توان لري چې د پلټنې وکړي. نو موړي په نړیواله کچه د پلټنو د غشتنې په جواب کې ویلي کې کورنۍ مطمئنه نسوه نو د هغوی د اطمینان لپاره به ګامونه اخلي. بل لور پروند په کوټه کې وژل سوی د پولیسو په خوانی مرستيال مشر نعیم کاکړ نن په کلب عبدالله کې په خپل اباګنې هدیره کې خاورو ته وسپارل سو.
د پاکستان بلوچستان په مارګټ علاقه کې د ځمکني ماین د چاودلو د لاسه لګته لګه درې امنیتي عسکر وژل شوي دي او څلور نور پکې زخمیان دي. حمید سمسور په لن تفصیل را لګلی.
د بلوچستان د امنیت خوندي ساتونکو ادارو یو عالی رتبه مامور وایس اف امریکا ته وویل چې نات سرګند وسلوالو د سړک لغاړي مزکنای مین شخ کړی وو. د ده په خبره چې د ملیشه قوو په یوه ګاډۍ کې خوراکي مواد اخیستي وو چې له دغه مځکني مین سره ټکر سوله او زورور چاودنه یې وکړله چې په نتیجه کې درې د ملیشه قوو عسکر ځای پر ځای ووژل سو. څلور بیا ټپیان سوي دي. دوی په سملاسي ډول باندې د کوټې سیمچ روغتون ته راوړل. له پیښې وروسته امنیت خوندي ساتونکو ادارې رالې شاوخوا سیمه په خپل ولکه کې واخیستله. دوی عملیات او پلټنې هم پیل کړي دي خو تر دمګړي پورې په دې ترس کې څوک نه دي نیولي او نه د دغې پیښې مسؤلیت تر اوسه پورې چا په سر اخیستی دی. امنیت خوندي ساتونکي ادارې شک کوي چې بلوڅ وسلوال سازمانونه به په دې کې لاس لري. مارګټ په نظامي توګه باندې د ځله کوټې برخه ده. دلته د کویلې یو شمیر قانونه موجودیت لري. د دوی د ژغورنې لپاره یو شمیر ملیشه قواوې هلته ګمارل شوي دي. په تیرو وختو کې هم د بلوڅ وسلوالو سازمانونو له لوري دلته پر دوی باندې بریدونه ترسره شوي وو چې بیا به مسؤلیت هم دوی په سر اخیستی.
د وی او ای دی واخ پراونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
پاکستان کې حکومت مخالفه ګوندونه وایي د تحریک انصاف د واکمنۍ سل ورځې پوره کېدونکې دي خو د حکومت مخالفه ګوندونه وایي چې حکومت نه خو اداري فساد او نه هم بډې رشوتونه ختم کړي او نه یې بېروزګاره ځوانانو ته د روزګار پروسه پیل کړې. دغه ګوندونه وایي قایمه کمیټیانې نه دي جوړې کړل سوي او نه هم حکومتي ګوند په دې توانېدلی چې څه قانون سازي وکړي.
د امریکا نماینده زلمی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو سره درې ورځې خبرې کړې. د دې خبر تصدیق د طالبانو یو مشر او ډلې ته نږدې یو تن کړی. د خبرو موضوع په افغانستان کې د امن عمل او هلته د امریکا تر ټولو اوږد جنگ ختمول وو. دوانو زرایو د نوم نه خودلو په شرط ویلي د هرات پخوانی د طالبانو گورنر خیرالله خیرخوا او پخوانی طالب فوزی مشر محمد فضل هم خبرو کې شامل وو. دوانو ویلی خلیلزاد د خبرو په موقع د ډسبندۍ وړاندیز هم وکړو، خو طالبانو دغه وړاندیز رد کړو. دوی زیاته کړه د قیدیانو په خوشی کولو، د طالبانو دفتر لرلو یا په طالبانو د سفری بندیز په حق له هیڅ قسمه خبرې باندې اتفاق ونه شو.
د هندوستان په شمال لویدیځ سیمه کې چارواکي وایي په یوه مذهبي غونډه باندې برید کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي او لس نور ټپیان دي. د دوی په وینا په امرتسر کې دوو کسانو په یوې ودانۍ باندې لاسي بمونه وغورځول، چیرې چې د نیرانکاري فرقې غونډه روانه وه. نور تفصیل ورباندې ارباب محمود علي راکوي.
د صوبې د پولیس مشر سورندر پال سنگ وایي د حمله په وخت کونډه کې شاوخوا 250 کسانو برخه اخسته. د اولنی معلوماتو تر مخه د ماچ په لاس دوه کسان ځای ته راغلي وو. په دې ځای کې مذهبي غونډه کېدله او د کسانو پر راجمع شوي خلکو گرنیټ گزار کړلو. په راجمع شوي 250 کسانو کې درې تنه مړه او د 15 نه تر د 20 پورې نور شوپل شوي دي. تر دې دمه دا نه ده معلومه چې آیا دا پیښه د سکانو د بیلتون خوخو وسلوالو کار دی او که نه. کال 1900 کې زنو سکانو په هند کې د آزادۍ لپاره تحریک شروع کړی وو. دا تحریک د نوي پلسیزو کې قابو کړل شو. هند دا غنی چې پرستو کلونو کې د دې د بیا شروع کولو لپاره هڅې شوې دي او تور لګوي چې پاکستان د بیلتون خوخو سکانو مرسته کوي، خو پاکستان دا تور ردوي.
د واشنگتن ډي سي نه دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
د هندستان په جنوبی برخه کې د سمندري طوفان د لاسه لږ تر لږه 30 تنان مړ شوي او ګڼ شمېر کورونه او نورو املاکو ته تاوان رسېدلی. د هندستان فوج په ځپلي شوي علاقو کې امدادي کارونه شروع کړي دي. د سمندري طوفان گاجا په لار کې پرتو علاقو نه خلک راوستي شوي. دغه طوفان د جمعې په ورځ د تامل ناډو شپږ ضلع ځپلي دي او هلته درانه بارانونه او هواګانې چلیدلي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د وژنې په اړه حکومت کومې پایلې ته نه دی رسیدلی. د صدر ډونالډ ټرمپ انتظامي هغه رپورټ ناسمه بللې چې پکې د امریکا استخباراتي ادارې سي آی اي لخوا ویل شوي چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د خاشقجي د وژنې امر کړی دی. دا رپورټ واشنگټن پوسټ خپور کړی و. د بهرنیو چارو وزارت وایي دا رپورټونه سم نه دي. ویل سی بچی د سی آی ای مشر او د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د شنبه پر ورځ د ټلیفون لاري صدر ترامپ د خاشقجي د وژنې د پیښه په علتونو خبر کړی وو. وزارت وایي د امریکا حکومت ژمن دی چې د وژنې په پیښه کې ککړ کسان به د قانون منګولو تراولي او ځینې پښتني جوابونو ته اړتیا لري. جمال خاشقجي د اکتوبر په 2 نیټه په استنبول کې د سعودي عربستان کونسلخانه ته د خپل واده د کاغذونو جوړولو لپاره تللی و، خو بیا ژوندۍ نه دی لیدل شوی.
په شام کې په یوه هوایي حمله کې لږ تر لږه 30 تنان وژل شوي دي. دغه حمله د امریکا په مشرۍ کې اطلاق کړي. د شام میډیا او هلته په بشري حقونو نظر ساتونکي ډله وایي دغه حمله په مشرقي شام کې په ابو حسن کلي کې شوي چې د عراق پولیس سره لګیدلې علاقه ده. د امریکا په مشرۍ کې ائتلاف د دې خبر تصدیق لا نه دی کړی. د شام په انساني حقونو نظر ساتونکي برتانوي اداره وایي د ستمبر د میاشتې نه چې کله په دغه علاقه ائتلافي حمله شروع شوي، دا پکې تر ټولو زیاته مرګ جوړه شوي. بلخوا اداره دا هم زیاتوي د شام افوزونو په جنوبي شام کې د وسلوالو داخلي مرکز کنټرول هم ترلاسه کړی دی. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ پرون د خالی پورس د کالیفورنیا سفر کړی او هلته لګیدلې ځنګلي اور د لاسه شوي تاوانونو جایزه اخیستې. شمالي کالیفورنیا پیراډایز علاقې په هکله صدر بیا وروستو خبریالانو ته ویلي چا هم د دې سوچ نه و کړی دا مکمله تباهي ده. کالیفورنیا کې لګیدلې ځنګلي اور د لاسه لږ تر لږه 9,000 کورونه تباه شوي او 6 خلک مړه شوي دي. وس پورې د زرو نه زیاتو خلکو هیڅ درک نشته. دا د ریاست په تاریخ کې تر ټولو خونړی اور هم یادیږي. د اور وجونکې ادارې 5,500 اور وجونکې یا فایر فایټرز په اور د قابو موندلو کوششونه کوي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د د وایس اف امریکا جوبدا ګلا او قدرمن اوریدونکو خبري خبرونه تل واشنگتن ډي سي څخه غواړي استه او اوس مو هم پام راګرځو تفصيلي ریپورتونه ته د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان ویلي چې د پولیس افسر طاهر خان دا ور د وژنې د پلټونو لپاره یو ګډه کمیټه جوړ کړل سوې ده او دغه کمیټه خپل کار پیل کړی دی. د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي طاهر دا ور چې د پېښور د کلیوالو برخو د پولیسو مشر وو د اکتوبر په 16مه نیټه له اسلام آباد څخه بې درکه سوی او د نومبر په 13مه نیټه بیا خبر راغی چې د هغه مړی د افغانستان په ننګرهار کې مندل سوی دی. علاوه وزیر محمود خان نن د غم راځي لپاره د طاهر داور کور ته ورغلی او له خبریالانو سره هم خبرې کړې دي. تفصیل به اخلو زموږ له خبریال حمید الله صاحب څخه چې دا وخت یې را سره د ټلیفون په لیکه ملګری دی. ستړي مسې او په خیر راغلی. خیبر پښتونخوا وزیر محمود خان نن د طاهر خان داور کور ته د غم راځي لپاره راغلی او خبریالانو سره هم خبرې کړې وې. څه ویلې دي هم د تحقیقاتو په اړه؟
بالکل، د غم راځي وروسته چې کله ورغلی او د پښتونخوا چیف منسټر د طاهر داور کور ته د خبریالانو سره هم بیا خبرې وکړلې او خبریالانو د هغوی نه چې کوم پرمختګ کېږي د طاهر داور د وژنې په اکتوبر کې جوړ باندې تپوس شو نو هغه ویل چې دې لپاره یو اعلی سطحي چې کوم ورکړي کمیټي د پلټنو لپاره چې ټي جاینسټیشن ټیم جوړ شوی دی هغه خپل کار شروع کړی دی او هغوی چې کوم تفتیش په وړاندې بوزي هغه به منطقي انجام ته برسي او د هغې معلومات چې کوم دي او بیا شته شي د کورنۍ سره هم او عامو خلکو سره هم. د هغه نه دا پوښتنه وشوله چې د کورنۍ لخوا د ځینو غړو لخوا او د خاص کر چې د نورو سیاسي ګوندونو لخوا هم دا یو غوښتنه راځي چې ګني نړیوالې پلټنې دې وشي نو هغوی دا وویل چې د هېواد ادارې په ادارې چې کوم د دې جغرافي چې د دې او کې چې کوم دا پلټنې وکړي او که چې د دغه پرښتنه تاسو بیا دا کورنۍ په پلټنو باندې دا په چې کوم راغی نه فاین پوزیشن راغی نه خبرې مخې ته راشي په هغه باندې بیا کول مطمئن ني نو بیا به دوی هغه وخت کې ګوري چې بیا دا غوې د مطمئن کولو لپاره د نور څه کول شي. د دې تر څنګ هغه نه دا تاسو هم او شو دا پښتنه هم ته وشو چې د پښتونخوا ځینې سیاسي ګوندونه چې په پښتونخوا کې موجودیت لري خو دې د پلټنو لپاره په دغه وختونو لپاره په صوبایي سملي کې ځنې قراردادونه او جنرال موشن هم جمع کړی دي اوس کله د صوبایي سملي اجلاس راوړي نو هغوی د دغه نه علمي سرکند نه چې کوم هغوی د صوبایي سملي کې د پارلماني ګوندونو دغه وختونو په اړه باندې کوم جمع شوي قراردادونه دي دا غي نه خبر نه دي او غوځان خبري او بیا به ګوري چې صوبایي حکومت د سملي د اجلاس پر وختلو کې څه فیصله کوي. دا خبري هغوی تر اوسه پورې کړې
او حمید الله صاحب هم په یوه وخت کې نن هم احتجاجونو دوام درلود. د کلج معلومات موږ د اوریدونکو سره شریک کړي چې دا احتجاجونه چې نن سوي دي د چا لخوا سوي؟
جی بالکل کاکر صاحب، احتجاجونه چې کوم کمپرس ته ګوندونه دي هغوی یو خدار چې عوامي نیشنل ګوند پرون پټول صبح کې ډیویژنل هیډکوارټر کې اعلان کړو او ځای په ځای دا احتجاجونه هم شوي وو. نن کامی وطن پټه او یو احتجاج کړی دی په پېښور کې د دې وقفې چې کوم دا په دغه احتجاجونو کې غندنې شوي دي او د پلټنو غوښتنې شوي دي. دغه سیاسي ګوندونو مشران چې کوم مایات کوي عوامي نیشنل ګوند کامی وطن پارٹی جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان ګوند مشران او دغه شان د محمود خان اچکزی چې کوم پارٹی د پښتونخوا ملي پارٹی او وی په خپل دغه غم راځي لراغلی هم دي او وار په وار دغه پاتو چې کوم لیدرشپ هم د وختنې کړی دي او اوس دغه دوه ګوندونو خاص کر عوامي نیشنل ګوند د پزنیخ په جاج سره او نن کامی وطن پارٹی د ننی په جاج سره د وختنې چې کوم دي په عوامي کچ د ورکرانو په سطح هم کړی دي چې د دې کیس په لټینه وشي.
ډیر مننه حمید الله صاحب او کور ودان.
السلام علیکم.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
دا د وایس اف امریکا ډیوه دا تاسو د ډیوه خبریال حمیدالله نه تفصیل واورېدو. هم په دغه خبرو کې تاسو دا هم واورېدل چې نن په خیبر پښتونخوا کې د قومي وطن پارټۍ لخوا د اس پی طاهر داوړ د مرګ پر ضد احتجاج هم شوی دی. ارشد مومند د دغه احتجاج حال راکوي.
زمانم طارق احمد خان دی او زه د قومي وطن پارټۍ صوبائی انفارمیشن سیکرٹری ما د پارٹی بیان دی. مونږه دل تر غونټیو دی شهید ایس پی طاهر داوړ صاحب دی شهادت او په کومي طریقې سره شهداوی وجنه شوی دا د اغوی خلاف احتجاج کول او ته د قومي وطن پارټی له طرف نه مونږه دا غوښتنه کوو، دا خبره کوو، دا سوال پورته کوو چې د پاکستان د دارالخلافه نه یو دومره اهم پولیس افسر چې د اغوی د ترهاګری په ضد باندې یو لوی کردار او دوه ځله په اغوی باندې ځانمرګي بریدونه شوي وو، د اغوی د کورنۍ خلک شهیدان شوي وو، هغه په یو داسې طریقې سره اغوا شو چې مړی د ننګرهار نه راووت. سوال دا پیدا کیږي چې دلته کې د پښتونخوا حکومت به قول د دې دا مثالی پولیس په دارالحکومت کې ناس عمران خان چې د داخله چارو وزیر هم دی او وزیر اعظم هم دی د دې وطن د دې ملک او دا غوی ټولې د دې وطن ټولې انټيليجنس ایجنسی، مونږ دا فکر کوو چې دا د ریاست فیلیر دی. ټول ریاستی ادارې بشمول څومره چې انټيليجنس ایجنسی دي او حکومت صوبائی حکومت ته پښتونخوا حکومت هم او مرکزی حکومت هم د اول د دې خبرې سپیناوی وکړي چې آیا دا څنګه ممکنه شوه چې یو دومره اهم سړی د افغان د اسلام آباد نه اغوا کیږي او دا غمړې د ننګرهار نه برآمد کیږي.
انو ماشم بابر دی، زه د قومي وطن پټه صوبائی جنرل سیکرټری یم. تاسو چې کوم سوال وانه وکړو د جی آئی ٹی په بار کې، زمونږ خو چې کوم دی خبره دادا چې چونکې داوړ صاحب خاندان پسماندگان په دې جی آئی ٹی باندې چې کومه جی آئی ٹی پاکستان حکومت جوړه کړې ده په هغې باندې چې کوم دی د هغې تشویش دی، هغې باندې اعتبار نشته. مونږ دا غواړو چې د هغې کومه مطالبه ده چې هغې په کې دا ویلي دي چې دا د یو انټرنیشنل انویسټیګیشن وشي، مونږ هغې سره په دې کې مرسته باندې یو. او که بدی اعظم صاحب دا وایي چې مونږ په دې لا سوچ نه دی کړی، نو اوس دې سوچو دا زمونږ مطالبه ده. ورجی دا خو زمونږ یو مظاهره ده چې یو هنګامي حالت را پیدا شو، داسې هنګامي حالات مخکې را پیدا شوي دي او زمونږ تشویش دا دی چې دا هنګامي حالات به چې کوم دی باقاعده مسلسل پیدا کیږي، تر هغه به پیدا کیږي تر څو چې پاکستان او افغانستان چې کوم دی خپلو کې یو بل سره په رابطه شوي نه او د دې دهشتګردۍ د خاتمې لپاره یو بل سره لاس ور نه کړي او په یو پیج نه وي.
دا د وی او ای دیوار خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
صف امریکا جیوا د کډرمن اوریدونکو اوس هم یو بل ریپورت ولور تاسو په امرا ګرځو چې په پاکستان کې د تحریک انصاف د مرکزی حکومت سل ورځې پوره کیدونکې د مخالفه ګوندونو وای دغه ګوند په لومړی سل ورځو کې په خپل ژمنو پوره کولو کې پاتې راغلی. د دوی په وینا تحریک انصاف نه خو بیروزګار ځوانانو ته روز د روزګار لارې چارې برابر کړې دي او نه د اداري فساد او رشوتونو د ختمولو لپاره ګامونه اخیستي دي او د ترڅنګ څه قانون یې هم نه دی جوړ کړی. تفصیل رابیه پیر په دې رپورټ کې راکوي.
د تحریک انصاف د حکومت په واک کې دراتلو ورسته لومړی سل ورځې تر سره کېدونکې دي، خو مخالف ګوندونه د دوی پر کارکردګۍ سختې نیوکې کوي او وایي چې نه خو په مځکه څه ښکاري او نه په پارلیمان کې تر اوسه هیڅ قسمه قانون سازي سوې ده. د تحریک انصاف مشران په هیواد کې د کرپشن د مخنیوي، اقتصاد د پرمختګ او یو شمېر نورو شعبو کې د پرمختګ دعوی کوي، خو د مخالفو ګوندونو وینا ده چې د تحریک انصاف د دعوو باوجود شیکړې د پاره پورته کړل سوي ګامونو ښه نتیجې تر اوسه په نظر نه راځي او نه په پارلیمان کې څه قسمه قانون سازي سوې ده. د متحده مجلس عمل د قومي اسمبلی غړي کمال الدین د ډیوه ریډیو سره خبرو کې وایي د پیپلز ګوند قومي اسمبلی غړی نواب یوسف تالپور وایي چې تر څو چې پارلیمان کار ونه کړي جمهوریت مخ په وړاندې نسی تللی.
پاکستان کے آئین میں ہے کہ جس دن پرائم منسٹر آف پاکستان حلف اٹھائے اس کے 30 دن کے اندر آپ کو اپنی اسٹینڈنگ کمیٹیز بنانی ہے، نہیں بنی.
دا پاکستان پا آئین کی دی چی دا وزیر اعظم دا سوگند پورتا کولو ورستا پا دیر فرزو کی با اسٹینڈنگ کمیٹی چوڑی شی. پا پارلیمان کی ہر قانون سازی دا اسٹینڈنگ کمیٹی دا لاری کی شی، خدا تر وسا ندی جوڑی سوی. کچری اسٹینڈنگ کمیٹی نہ جوڑی شی نو پارلیمان با خپل پر ځای ولاړ وی. مجھے آوازی زو ویناگانی کوو او برته را روان یو. د نوی حکومت د راتلو څخه تر اوسه د پارلیمان څلور ناستې سوي، خو د فایننس اکټ ترمیمي بل کال 2013 نه علاوه څه قانون تر اوسه نه دی منظور سوي، او د دغه بل د منظوري سبب هم دا دی چې د دې کمیټې ته د وړاندې کېدو څه ضرورت نه وي. د دې هر څه سبب د قومي اسمبلی سپیکر اسد کیسر لاړخه کمیټې جوړولو کې ځنډ ګرځول کیږي. دا وخت د قومي اسمبلی سپیکر د سخت ستونزو سره مخ دی، ولی چې حکومت او مخالف ګوندونه د یو بل سره پبلک اکاونټس کمیټي د مشرتابه په معاملې اختلاف لري. مخالف ګوندونه غواړي چې د پارلیماني روایتو تر مخه د مخالف ګوندونو مشر چې د مسلم لیگ نواز ډلی صدر شهباز شریف دی د پبلک اکاونټ کمیټي مشر جوړ کړي سي. مخالف ګوندونه د دړکې هم ورکوي چې کچري داسې ونسو نو د ټولو کمیټي به بایکاټ کوي، خو حکومت دې ته تیار نه دی او وایي چې د پبلک اکاونټس کمیټي مشرتابه د پارلیمان مخالف ګوندونو مشر ته ورکول قانون نه بلکې یوازې روایت دی چې پرې عمل نسی کولی. د تحریک انصاف مشر عمران خان د جولای په ټاکنو کې بریالیتوب څخه وړاندې د قوم سره یو شمېر ژمنې کړې وې او ویلي وو چې کرپشن ختمولو، کرپشن کوونکي نیولو، قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې د زم کولو، جنوبي پنجاب صوبې جوړښت په اړه به په لومړي سل ورځو کې کوټلي ګامونه پورته کوي. د تحریک انصاف وینا ده چې میاشت په پای کې به وزیر اعظم عمران خان د حکومت لومړی سل ورځې په ترسره کېدو د حکومت له اړخه کېدونکي کارون او تر اوسه ترلاسه سوي ګټې د قوم سره شریکوي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadivabane. که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001 202 205 003.
د واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا ډیوه خبرونه اورئ.
دا د وی او ای ډیوه خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
د وایس اف امریکا ډیوه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د عرب اماراتو په سفر باندې تللی دی. رابیا پیر مونږ سره په ټلیفون باندې ملګری ده. د هغوی نه د دې سفر حال خلو په خیر راغلی رابیا پیر. رابیا پیر تاسو زما غوړې دی شي؟ رابیا پیر د ګران اوریدونکو ګمان کوو لکشانتي ټلیفون کې مسله. رابیا پیر تاسو مونږ سره پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سفر حال به تاسو نه اخلو عرب اماراتو ته دوی سفر کړی دی.
جی سمینا احسن څنګه چې تاسو وایست وزیر اعظم عمران خان نن په یو ورځنۍ دوره باندې عرب اماراتو ته تللی دی. کم رپورټونه چې مخې ته راغلي دي د هغې تر مخه دوی د ابوظبي د ولی عهد شیخ محمد بن زاهد بن سلطان النهیان سره هم لیدلی دي. او په دغه سفر کې د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوه، د خزانه وزیر اسد عمر، د پټرولیم وزیر غلام سرور او د تجارت مشیر هم ورسره دي، او د بهرنو چارو وزیر شاه محمود قریشی چې وو هغه د وړاندې څخه هلته موجود دي. نو لیدنه سوي ده او خبري اترې هم سوي دي. کم په سرکاري مطبوعات وایي چې پر خبري اترې چې دي هغه پر سرمایه کاری او پر نورو چارو باندې سوي دي، دوه اړخیزه چارو باندې سوي دي. خو کم خبري چې مخې ته راځي زیات اهم خبره دا ویل کیږي چې د وزیر اعظم عمران خان چې دی هغه غواړي چې کم اقتصادي مرستي د سعودي عرب څخه ترلاسه شي، به هغه شان یو لوی پیکیج د عرب امارات څخه هم ترلاسه شي. او په دې اړه باندې ویل کیږي چې دا امکان څرګندېږي چې پاکستان لاړه ورته ویل سوي چې شپږ عرب ډالر چې دی هغه پاکستان مرسته وکړي سي. نو تر اوسه پورې د سرکار د لاړه د حکومت لاړه په دې اړه باندې څه تر اوسه پورې نه دي سوي، نه دي خبرې سوي. خو کم مطبوعات چې دی هغه دا خبرې کوي چې اهم خبره دا ده چې زیات امکان داري چې د پاکستان د حکومت مرسته به وسی، خو دا به تر څومره حدا پورې وي دا به اوس په سبا یا په نور ورځو کې شایي. سمینا یو خبره خدا اهم ده. بل خبره دا هم ویل کیږي څه داسې مطبوعاتو کې رپورټونه راغلي وو چې د آی ایم ایف لاړه چې کوم ډله د پاکستان کې موجود ده په هغې د هغې لاړه ډېر زیات سخت شرطونه پاکستان ته ښودل شوي دي حکومت ته، یعنی چې سبسیډیز به زیاتوي، کم سبسیډیز چې ورکوي هغه کې به کمی راوړي، او کم قیمتونه چې دي د بجلی غ د ګیس هغه به نور زیاتوي. د دې سره کم ټیکس چې دي پر شیانو باندې، د خوراک پر شیانو، د امروزه استعمال پر شیانو، جی ایس ټي چې ورته ویل کیږي هغه به زیاتوي. نو دا ویل کیږي دا د تیرې څو ورځو راهیسې، د دوه درې ورځو راهیسې ویل کیږي چې دا امکان دی چې د پاکستان حکومت غواړي چې د آی ایم ایف څخه لږ کمه قرضه ترلاسه کولو، کم لږ پور ترلاسه کولو له وجې عرب امارات تللی دي. خو د خزانه وزیر اسد عمر دا ټوله تورونه رد کړي وو، وایي موږ غواړو چې د پاکستان مرسته ملګري هیوادونه وکړي. چې
ډېره مننه رابیا پیر، تاسو راغلي موږ لم تفصیل راکو.
ډېره مننه. په مخه مو شه چې کور مو ودان.
د تیلو او سرو زرو بیې ښکته او کلوړې دي.
غوښه، ټماټر، پیاز، آلو او نور توکي په څه نرخ دي؟
د بانک سره به حساب کتاب څنګه خلاصوي؟
او یو پښتون څه تجارت کولی شي؟
دا او د یو شمیر نور پښتنو ځوابونه د هر ګل پروس دی بازار پروګرام کې اوریدل شي.
مونږ سره پروگرام کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره هم اوس ځان سره ولیکئ. 00202205003. ونوکئ او مونږ سره ملګری شئ.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویبپاڼې پته ده voadonews.com.
واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈی ڈیوا ریڈیو دے
ګرانو اوریدونکو د ډیوا خبری خپرونه کې یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو. لاول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان ویلي د پېښور د پولیسو د وژل شوي افسر طاهر داور د وژنې د پلټنو لپاره کمیټې کار پیل کړی دی. نوموړي نن خبریالانو ته ویلي د وژل شوي افسر د کورنۍ د اطمینان لپاره به هر اقدام کوي.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند د حکومت سل ورځې پوره شوې د حکومت ناقدین وایي واکمن ګوند خپل سیاست تر وخت قانون سازۍ په ځای په تقریرونو او بډو رشوتونو نه سر ټکولو کې تیر کړی.
او د بلوچستان مرکزی شرکوچ ته نږدې د ملیشه ځواکونو په یو موټر باندې د ځکنی ماین په چاودنه کې درې عسکر وژل شوي او څلور نور ژوبل دي. بلوچ بیلتون پاله ډلې بی ایل ای د پیښې پړه منلې ده.
اوس خو ښه د خبرونو تفصیل ته.
د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان ویلي د پولیس افسر طاهر خان داور د وژنې د پلټنو لپاره یو ګډه ډله جوړه شوې او دغه ډلې خپل کار پیل کړی دی. د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي طاهر داور چې د پېښور د کلیوالو برخو د پولیسو مشر وو د اکتوبر په 26مه نیټه د اسلام آباد څخه بې درک شوی وو او د نومبر په 13مه نیټه بیا خبر راغی چې د هغه مړی د افغانستان په ننګرهار کې موندل شوی. اعلی وزیر محمود خان نن د غمرازی لپاره د طاهر داور کور ته ورغلی او خبریالانو ته ویلي چې پاکستانی ادارې دومره توان لري چې د پلټنې وکړي. نوموړي په نړیواله کچه د پلټنو د غوښتنې په جواب کې ویلي کای کورنۍ مطمئنه نسوه نو د هغوی د اطمینان لپاره به ګامونه اخلي. بلې لور پروند په کوټه کې وژل شوی د پولیسو پخوانی مرستیال مشر نعیم کاکړ نن په کلی عبدالله کې په خپل اباګنۍ هدیره کې خاورو ته سپارل شوی دی.
د بلوچستان په مارګټ علاقه کې د سمکني ماینده چاودلو سره د لاسه لک تر لګ درې امنیتي عسكر وجل شوې دي او سلور نور پکې زخمیان دي. د بلوچستان لیبریشن آرمی یا بی ایل ای د دې پیښې ذمہواری په سر اخستی.
په پاکستان کې د تحریک انصاف د مرکزی حکومت سل ورځې پوره کېدونکي دي خو مخالفو ګوندونو وایي دغه ګوند په لومړۍ سل ورځو کې په خپلو ژمنو پوره کولو کې پاتې راغلی. د دوی په وینا تحریک انصاف نه خو بیروزګاره ځوانانو ته د روزګار لارې چارې برابرې کړې دي، نه یې د اداري فساد او رشوتونو د ختمولو لپاره ګامونه اخیستي دي. د مسلم لیگ نون یو مشر او د دفاع پخوانی وزیر خواجه آصف وایي د کچکول ماتولو په نارو عمران خان واک ترلاسه کړ خو اوس په پورونو اخیستو شیرینیانې ویشي. ورته خبرې د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری هم کړی دی او وایي په سل ورځو کې تحریک انصاف د پارلمان کاری یا قائمه کمیټیانې هم نه دي جوړې کړي. مخالفو ګوندونو وایي په دې سل ورځو کې د ولس د شیګړې لپاره یو هم قانون نه دی جوړ شوی.
د امریکا نماینده زلمی خلیل زاد په قطر کې د طالبانو سره درې ورځې خبرې کړې. د دې خبر تصدیق د طالبانو یو مشر او ډلې ته نږدې یو تن کړی. د خبرو موضوع په افغانستان کې د امن عمل او هلته د امریکا تر ټولو اوږد جنگ ختمول وو. دواړو ذرایعو د نوم نه ښودلو په شرط ویلي د هرات پخوانی د طالبانو گورنر خیرالله خیرخوا او پخوانی طالب فوزي مشر محمد فضل هم خبرو کې شامل وو. دواړو ویلي خلیل زاد د خبرو په موقع د ډزبندۍ وړاندیز هم وکړو خو طالبانو دغه وړاندیز رد کړو.
د هندوستان په شمال لویدیځه سیمه کې چارواکي وایي په یوه مذهبي غونډه باندې برید کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي او لس نور ټپیان دي. د دوی په وینا په امرتسر کې دوو کسانو په یوې ودانۍ باندې لاسي بمونه وغورځول چیرې چې نیرانکاري فرقې غونډه روانه وه. هندوستان ټایمز ورځپاڼه وایي له حمله کوونکو سره یو ټوپک هم و. د برید پړه په سملاسي توګه چا پر غاړه نه ده اخیستې.
د هندوستان په جنوبی برخه کې د سمندري طوفان د لاسه لک تر لږه درې دیشتنان مړه شوي او ګڼ شمېر کورونو او نورو املاکو ته تاوان رسیدلی. د هندوستان فوج په ځپلې شوي علاقو کې امدادي کارونه شروع کړي. د سمندري طوفان گاجا په لار کې پرتو علاقو نه خلک راوستل شوي دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د وژنې په اړه یې حکومت کومې پایلې ته نه دی رسیدلی. د صدر ترامپ انتظامی هغه رپورټ ناسمه بللی چې پکې د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای لخوا ویل شوي چې د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان د خاشقجي د وژنې امر کړی دی.
په شام کې په یوه هوایي حمله کې لک تر لږه سلویښت تنان وژل شوي. دغه حمله د امریکا په مشرۍ کې ائتلاف کړي. د شام میډیا او هلته به بشري حقونو نظر ساتونکي ډله وایي دغه حمله په مشرقي شام کې په ابو حسن کلي کې شوي چې د عراق پولیس سره لګېدلې ده. د امریکا په مشرۍ کې ائتلاف د دې خبر تصدیق لا نه دی کړی. او د امریکا صدر ډونالد ټرمپ پرون د خالی پورسه کالیفورنیا سفر کړی او هلته لګیدلی ځنګلي اور د لاسه شوي تاوانونو جایزه اخیستی. شمالي کالیفورنیا پیراډایز علاقې په حق لاسه در بیا وروسته خبریالانو ته ویلي چې هم د دې سوچ نه وکړي دا مکمله تباهي ده. کالیفورنیا کې لګیدلی ځنګلي اور د لاسه لګته لګ 9200 کورونه تباه شوي او شپږ اویا خلک مړه دي. وسه پورې د زرونه زیات خلکو هیڅ ترک نشته.
د وایس اف امریکا دی وړ ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا دی وړ د بلوچستان په مارګټ علاقه کې د سمکني مایند چاودلو د لاسه لګته لګا دری امنیتی اسکر وجل شوی دی او سلور پکې نور زخمیان دي. بی ال ای د دې سیمواري غسته حمید سمسور نه په تفصیل ورو.
چارواکی وی دغه پیشه لکوټ زخه د ختیس په لور د 40 کیلومتر په واټن باندې په مارګټ کې را منسسبله. د بلوچستان د امنیت خوندي ساتونکو ادارو یو عالی رتبه مامور وایس اف امریکا ته وویل چې نات سرګند وسلوالو د سړک لغاړي مزکنای مین شخ کړی وو. د په خبره چې د ملیشه کوو په یو گاډی کې خوراکي مواد اخیستي وو چې له دغه ځکني مین سره ټکر سوله او زورور چاودنه یې وکړله چې په نتیجه کې درې د ملیشه قوو عسکر ځای پر ځای ووژل سو. څلور بیا ټپیان سوي دي. دوی په سملاسي ډول باندې د کوټې سیمچ روغتون ته راوړل. له پیښو وروسته امنیت خوندي ساتونکو ادارې رالی شاوخوا سیمه په خپل ولکه کې واخیستله. دوی عملیات او پلټنې هم پیل کړي دي خو تر دمګړی پورې په دې ترس کې څوک نه دي نیولي او نه د دغې پیښې مسؤلیت تر اوسه پورې چا په سر اخیستی دی. امنیت خوندي ساتونکي ادارې شک کوي چې بلوڅ وسلوال سازمانونه به په دې کې لاس لري. مارګټ په نظامي توګه باندې د ضلع کوټې برخه ده. دلته د کویلې یو شمیر قانونه موجودیت لري. د دوی د ژغورنې لپاره یو شمیر ملیشه قواوې هلته ګمارل شوي دي. په تیرو وختو کې هم د بلوڅ وسلوالو سازمانونو له لوري دلته پر دوی باندې بریدونه ترسره شوي وو چې بیا به مسؤلیت هم دوی په سر اخیستی. په تیری وشواروس کې په کوټه ښار کې د تشدد د دویمه پیښه د سره مستکجی. تیر شپه نا وخت هم د کوټې لپشین سټاپ سره نزدې ناڅرګند وسلوالو د پولیسو په خوانی افسر اس اس پی او د جنایاتو د مخنیوي د څانګې ډي اي جي پر نیم کاکړ باندې ډیجی وکړي چې په نتیجه کې د کاري ټپي سوی وو. بیا یې ورسته د کوټې په سیمچ هسپتال کې ساور کړله. نن یې د مړی د کل عبدالله په کلیارمبي کې وخاورو ته وسپارل سو. د پلټونو په حق باندې پولیسو وویل چې دوی د خوپیه کیمری ریکارډینګ ترلاسه کړی دی. پلټونی روان دي. پولیس دا خبره هم کوي چې بریټ کوونکو داسې توپنچه کارولې دي چې ژغلی چانار وې دي. د دې پیښې مسولیت د تریکی طالبان ویان محمد خراسانی په سر اخستی وو. حمید سمسور وایس اف امریکا دی وری جو ټلویزیون کوټه.
تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ. فیسبوک VOA دیوا، ټوئیټر @VOA دیوا، انستګرام @VOA دیوا او پر یوټیوب VOA دیوا نیوز.
وایسف امریکا جیوته غوژیا ساده. امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجی د وژنې په اړه یې حکومت کومې پایلې ته نه دی رسیدلی. د صدر ډونالد ترامپ انتظامی هغه رپورت نه سم بللی چې پکې د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای لخوا ویل سوي چې د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان د خاشقجی د وژنې امر کړی دی. تفصیل د وایسف امریکا په رپورت کې منزه شهید راکوي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې د سی آی ای له مشرتابه سره به د هغه ریپورت په اړه وغږیږي چې وایي سعودي ولیعهد محمد بن سلمان د خبریال جمال خاشقجی د وژلو امر کړی وو. د خالی یا شنبه په ورځ په وایټ هاوس یا سپینه ماڼۍ کې خبریالانو سره د خبرو پر مهال ولسمشر ترامپ ویلي چې نن ورځ به د سی آی ای سره په دغې او په یو شمېر نورو معاملو باندې خبرې اترې وکړي. د خارجه چارو سیکرټر مایک پامپیو سره به هم وروسته خبري وکړي. د امریکا استخباراتي ادارې یا سی آی ای ویلي چې دوی غني چې د سعودي عرب خبريال جمال خاشقجی د ولیعهد محمد بن سلمان په امر وژل شوی دی. رایټرز خبری ادارې د سرچینو لخوا ویلي چې سی آی ای د امریکا د حکومت سره کانګرس ته د خپل ارزونې احوال تیر کړي، کوم چې د سعودي عرب د حکومت د څرګندونې سره په تضاد کې دي، چې ګڼي ولیعهد محمد بن سلمان په دې وژنه کې لاس نه لري. د سی آی ای دغه خبر چې له دې وړاندې واشنگتن پوسټ اخبار هم خپور کړی وو او پکې ویل شوی وو چې دا خبره یقیني ده چې د سعودي عرب واکمن د خبریال د وژنې نیغ په نیغه ویلي دي. په واشنگتن کې د سعودي عرب د سفارتخانې ویاند دغه ادعا ناسمه بللې ده او ویلي دي دوی په دغه اړوند ډېرې اوازې اوري. جمال خاشقجی د اکتوبر په 2 نیټه په استانبول کې د سعودي عرب کنسولګری ته د خپل واده لپاره کاغذونه جوړولو لپاره ورغلی وو، خو بیا ژوندۍ نه دی لیدل شوی. د ترکیې او سعودي چارواکو د هغه د مرګ تصدیق کړی دی، خو تر اوسه یې مړی نه دی موندل شوی. د جمعې په ورځ په سعودي او په ترکیې کې د خبریال جمال خاشقجی غیابي جنازه هم ولمانځل شوه. د امریکا نیویارک ټایمز ورځپاڼې ریپورت کې ویل شوی دی چې سی آی ای د جمال خاشقجی له وژل کېدو مخکې او وروسته د محمد بن سلمان او دغه راز له وژنې وروسته سعودي کنسولګری کې د دغه هیواد د استخباراتي مرکز چارواکو ټلیفوني خبرې اورېدلې او دغه مفهوم یې ترې اخیستی دی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې وړاندې لیکلی وو چې سی آی ای د ولیعهد له ورور او د جمال خاشقجی او نورو ټلیفوني اړیکو پر بنسټ دی پایلې ته رسیدلې چې دغه خبریال وژنه د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان له اجازې پرته ممکنه نه وه. امریکا کې د سعودي سفیر د امریکا له حکومت غوښتي چې په دې اړه خپل اسناد خپاره کړي، ځکه چې په وینا یې هیڅکله یې له خاشقجي سره اړیکه نه ده نیولې او هغه ته یې ترکیې ته د سفر کولو هیڅ وړاندیز نه دی کړی.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
دا د وایس اف امریکا دی ودا د امریکا نماینده زلمی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو سره درې ورځې خبرې کړې. د خبر تصدیق د طالبانو یو مشر او ډلې ته نږدې یو تن هم کړی دی. د خبر موضوع په افغانستان کې د امن عمل او هلته د امریکا تر ټولو اوږد جنگ ختمولو. تفصیلي رپورت په احمد فواد لامی ناورو.
د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد وایي هیله مند دی چې د راتلونکي اپریل میاشت پورې له طالبانو سره د سولې یو توافق ترسره شي. خلیلزاد دا خبره نن د اتوار یا یکشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وکړه. په همدې حال کې د طالبانو یو چارواکي او د غیډلې ته یو بل نږدې کس اسوسییټډ پریس خبری آژانس ویلي چې زلمی خلیلزاد په دې وروستیو کې بیا هم په قطر کې د طالبانو له استازو سره خبري اترې کړې دي. د طالبانو سره د زلمی خلیلزاد تفصیلی لیدنه د جمعې په ورځ پای ته رسیدلې او ویل شوی دواړه فریقه د خبرو عمل ته خوشبینه دي. دا خبره د طالبانو سرچینو کړې ده، خو د خبرو په دواړو فریقو کې یو هم په رسمي ډول د دغه خبرې پخلی نه دی کړی او نه په قطر کې د شو خبرو جزئیات وړاندې کړي دي، چرته چې د طالبانو سیاسي دفتر دی. د طالبانو سرچینو دا هم ویلي چې د امریکایي پلاوي سره په لیدنه کې په ګوانتانامو بی کې په خوانی بندي ملا فضل او ملا خیرالله خیرخوا هم ګډون کړی وو او د خبرو مقصد په افغانستان کې د سولې د بهیر له سره پیلیدل او د جنگ ختمېدو ته لاره موندل وو. ملا خیرالله خیرخوا د طالبانو د حکومت پر مهال د هرات والی پاتې شوی وو او محمد فاضل بیا د طالبانو د واکمنۍ پر وخت د دوی یو لوی پوځي قومندان وو. یو بل کس چې طالبانو سره نږدې اړیکې لري او غوښتلې دي چې نوم یې پټ وساتل شي، اسوسییټډ پریس ته ویلي چې طالبانو له خلیلزاد سره په لیدنه کې د صدارتي انتخاباتو د ځنډیدو او د یو بې طرفه موقت حکومت د جوړېدو غوښتنه هم کړې ده. همداراز ویل کیږي چې د دغه یو حکومت مشرتابه ته پیژندل شوی دینی سکالر عبدالستار سیرت پیشنهاد شوی دی. تر اوسه پر رسمي توګه د دې ټکو تایید نه دی شوی او د امریکا خارجه وزارت هم کوم بیان نه دی ورکړی. د ټرمپ انتظامی زلمی خلیلزاد د سپتمبر په میاشت کې د افغان سولې د خبرو د پاره ځانګړی استازی ټاکلې چې افغان دولت او طالبانو د خبرو میسترولی د نوموړي دغه دویمه لیدنه و چې د یوې میاشتې نه په لږه زیاته موده کې تر سره کړه. تیره اونۍ په قطر کې د طالبانو د پلاوی په استازیتوب سهیل شاهین ویلی وو چې کله دوی د ټولو پوځونو د وتلو په اړه باندې وی حل لارې ته ورسی، له هغې وروسته به د خبرو دویم پړاو ته لاړ شي چې پکې به د افغانانو ترمنځ خبرې وي چې امن څنګه راتلی شي او حکومت به جوړولی شي. طالبانو ویلي دوی د امریکایي پلاوی سره په لیدنو کې د خپلو بندیز کسانو د خوشی کولو او طالب مشرانو باندې د نړیوال سفر د بندیزونو لری کولو هڅه هم کوي. خلیزات تیره میاشت د افغان دولت او طالبانو سره د لیدو وروسته په دواړو غاړو غږ کړی و چې د خبرو لپاره د اختیارمند ډلې وټاکي. ویل شوی افغان ولسمشر په دغه تړاو د ځینې سیاسي مشرانو سره لیدلی او د نورو سره هم لیدنه کوي. اشرف غنی ویلي حکومت یې خبرو ته تیار دی چې ټولې مسلې د خبرو د لارې هوارې شي او په افغانستان کې د کلونو دغه جګړه ختمه شي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
د وایس اف امریکا ژبه د قدرمن اوریدونکو خپرونه دوام لري او اوس هم یو بل رپورټ ولور ته تاسو په امرا ګرځو چې په بریتانیا کې میشته د شان د بشري حقوقو یو سازمان وایي چې د عراق سرحدي پولې ته نږدې د شام په دیرل زور سیمه کې د امریکایي ځواکونو په بمباریو کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي. نور تفصیل د وایس اف امریکا په رپورټ کې بختور شارکوي.
په برتانیا کې میشت د شام د بشري حقوقو د څار د تنظیم مشر رامي عبدالرحمن ویلي دي د امریکا په مشرۍ کې جوړ جنگي ائتلاف د شام په دارالزور صوبه کې په ابو حسن کلی بمباری کړي چې د لومړی معلوماتو تر مخه پکې سلويخ کسان وژل شوي دي. عربي میډیا د شام مشرقي دارالزور صوبه کې د لزګونو کسانو د وژل کېدو د خبر پخلی کړی دی.
استشهد 23 مدنيا بقصف طائرات امريكيه لبلدتي اسوسه والبوبدران.
د دوی ترمخه پکې زیاتره وجل شوی کسان د خودسره اسلامي امارت یا دایش وسلوال معلوميږي. د بشري حقوقو د څار د تنظیم مشر رامي عبدالرحمن په وینا په وجل شو کسانو کې د دایش وسلوالو د کورنۍ غړي خزي او ماشومان هم شامل دي. نوموړي ویلي د امریکا د جنگي ائتلاف سره د کورد وسلوالو د ورګړې دوه وروستو دا په دغه سیمه کې تر ټولو خونړۍ حمله دي. د امریکا د جنگي ائتلاف ویاند شان ریان فرانسوي خبری ایجنسی ته تیر هفته ویلي وو د ترګرو په ضد د هوایی بمبار په وخت د دوی لومړی ترجیح د عامو خلکو بچکول وي او د دې مقصد لپاره هغوی داسې وسله کاروي چې خپل هدف ډیر په برابرۍ سره وشتل شي. خطر ابو دایب په یونیورسټي اف پیرس کې د پولیټیکل ساينس یا سیاسي علوم استاد دی. وی او ته ویلي په شام کې موسمي حالات داسې دي چې دایش وسلوالو د کورد او امریکا جنگي ائتلاف نه ډیر ځایونه بیرته نیولې دي او اوس دغه تر فرانس او امریکا ځواکونو خپلې هلې ځلې نورې ګړندې کړې دي چې دایش وسلوال په شا وتنبوي. نوموړی وایي په دغه سیمه کې په ځینو برخو کې پاتې د دایش وسلوالو د وریځو او خراب موسم نه ګټه پورته کړې ده او د امریکا او ائتلافیانو په ضد دې جګړې له زور ورکړې. په دغه جګړه کې دوی د امریکایانو نه یو شمیر سنگرونه یا مورچې او جنگي آلات هم قبضه کړې دي. دوی هڅه کوي چې د امریکایي ائتلاف نه بیرته هغه سیمه قبضه کړي چې وړاندې هم د دوی سره وي. پروفیسر ابو دایب زیاتوی د شام په دایرالزور صوبه کې زی په زی اوس هم د خودسره اسلامي امارت یا دایش توسلوالو مرکزونه شته چې ورسره ځینې هیوادونه هم مرسته کوي. نوموړي ویلي د داعش یو ډله چې ورته د شام حکومتي مرستې ترلاسه دي په دروز اقلیتي ډلې د بریدونو په شالاس لري او د شام په جنوبي سیمو کې دغه اقلیت د ډال په توګه کاروي.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده وی او ای دی وا نیوز ډاٹ کام.
هیر یې نکړی.
نا د وایس اف امریکا ډیو دا اوس تاسو ته وړاندې کوو د یو داسې تکړه او د یو داسې زړوري میرمن کیسه چې په خپل سر باندې دوه دوه کارونه کوي چې د خپل کور خرچه پوره کړي. یاسمین بیبی نوم دی. نه یوازې هغه دوه نوکریانې کوي خو په دغه نوکریانو کې یوه داسې هم ده چې ډېری ښځې ورته په پاکستان کې د راوتو سوچ هم نشي کولی او دا نوکری د یو باکسینګ د ریفری نوکری ده. د یاسمین بیبی سره ارشد محمد خبرې کړې دي.
د یاسمین بیبی ورځ د خپلې رنځوري مور او پلار ته باره د ساغ د چای د تیارولو او دارو درملو ورکولو نه پیل شي. دا بیا په شخصي روغتون کې د نرسې دند ترسره کولو د پاره لاړه شي. ماسپهین په ډبګرې کې د یو شخصي ډاکټر په کلینیک کې نوکری وکړي او ماخام که بیا د باکسینګ لوبي وي نو دا پکې د ریفریزي مواري ترسره کوي. دا وایي دومره ډیر کار کول د دې د کورنۍ مصرفونو د پوره کولو د پاره ضروری دي.
زما فیملی ته زما ضرورت دی. زما فیملی زو سپورټ کوم نو هاسپټل یو جاب زما فیملی سپورټ نشي کولی. هغه د پاره زو ډبل جاب کوم. زو د هغه سپورټ هم کوم او خپل خواهش هم پوره کوم. گیم زغه کوم. دا زما خواهش دی.
یاسمین د خپل مور او پلار په وولونو کې اخیرنه ده چې په کور پاتې ده او وایي د دې کورنۍ یوازې د دې په ګټه پایي. مور او پلار یې د زړه او شوګر ناروغان دي او دوامدار درملنه غواړي.
تمون کور کې څوک مل نشتا. ټول سیستر دي نه زو خپل مور او پلار له دا خوښ پر کوم چې زه د هغه یوازې لور نه زویم يم او نن سبا په زوی لور کې هیڅ فرق نشتا. خو چې بچا کې جذبه او همت پیدا شي نو فیمل د مل نه کم نه ده.
د مزدورانو د نړیوال سازمان ایلو د کال 2013 په ریپورت کې ویل شوی چې پاکستان په کارکونکو کې 25% زنانه زیات شي نو د پاکستان کورنۍ پیداوار یا جی ڈی پی 9% زیات دي شي. او د آی ایم ای پرستنی راپور وایي چې زنانه او نارینه کارکونکو په شمیر کې توله شي نو دا پیداوار یعنی جی ڈی پی دریمه برخه سیوا کې دي شي. د ملګرو ملتونو د زنانو د نړیوال ادارې یو ان وومن د کال 2014 د راپور تر مخه د پاکستان په کل پیداوار کې د زنانو برخه یوازې 0% وه. د خیبر پختونخوا د باکسینګ فیډریشن عمومي سکرتر احمد کمال وایي یاسمین د ریفری صلاحیتونه د نارینه نه کم نه دي خو ډېرې کمې زنانه د کروندې او کورنۍ مشکت نه علاوه اجرتي یا تنخوا لرونکو کارونو ته راځي.
زمونږ لک شانتی دا تاسو پتا چې لک شانتی فیمیل لک شانتی مطلب پریس ساتي خو هغه مونږ د دې د ذهن نه بالکل لفظ دغه کړی دي. دې داسې پرفارم کوي لایک مطلب مینی سنگ چې یو سړی پرفارم کوي او باقی چې دین واه داسې پابندی نشته دی ورکه انټرنیشنل دغه رول شي دین هغه وایي چې موست ویلکم مطلب تاسو راشي دغه میل کې فیمیل دی پرفارم کوي او دی پرفارم کړی دی ورکه لګیا دی دغه کې په میل ایونت سي دی پرفارم کوي او ډیر زبردست دغه کې پرفارمنس کوي الحمدلله.
د پاکستان د کال 2014 د لیبر فورس د سروې تر مخه په کارکونکو زنانو کې 2.5% زنانه په زراعت 14% په صنعتونو او 11% په کورونو کې کار کوي. ډېر کمې زنانه سرکاري او پرایویټ نوکرو ته راځي او تنخواه اخلي. د خپل همکار ارشد محمد سره حمید الله وی او ای ډیوا نیوز په خبر.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده وی او ای ډیوا نیوز ډاٹ کام.
هیر یې نکړی.
د وایس اف امریکا ډیوا د ګلو قدرمن اوریدونکو خبرونه لا دوام لري او اوس مو هم یو بل ریپورت ولور ته پام را ګرځو چې د خیبر پښتونخوا د سلګری د څنګ له خوا په هغه ایالت کې د موټرانو او موټرسایکلانو د زغل یو سیالي سوي ده چې پکې د پاکستان د بیلابیلو برخو څخه اویا سپورتي موټرانو او دیرشو موټرسایکلونو برخه اخیسته ده او د دغه سیالۍ لپاره چې کم ټریک جوړ سوی یا لاره جوړه سوی نو هغه 400 متره وه. تفصیل راکوي مدثر شاه په دې رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا د سیلګرۍ د محکمې او نورو نادولتي ادارو په مرسته دغه د سپورټي موټرو او موټر سایکلو زغل پړوم بیزل د پیښور په ریګیلل مکه او شو چې پکې او یاو نه زیاتو موټرو او دغه شان تر دیر شو پورې موټر سایکلو برخه واغسته. برخه خستون کې د صوبې د بلابیلو سیمو په شمول د سند بلوچستان او پنجاب نه هم راغلیو او د زغل ټوله فاصله 400 میټر وه او د روانېدو او خپل ځای ته د رسیدو په وخت په منتظمینو کتلو او د وخت په حساب به هر موټر یا موټر سایکل ته درجه ورکولا. دیس غل کې برخه خستون کې یو شوکی احمد شاه مورچا خیل ډیبا توای دا ټول گاډي هم دلته پاکستان کې د عامو گاډو نه سپورټی کړې شوې دي او په هیڅ شکل د نړیوالو مقابلو نه کم نه دي. وای زمونږ مقصد دا دی چې د پیښور یو روخانه مخ وړاندې کو
لګیو خپل کاوش کو امید کو ان شاء الله چې کوم لس شل کالو نه پیښور چې کوم د جنگ یو صورتحال کې هغه نه روته مونږ دنیا ته یو امن یو میسج ورکو چې دلته امن دی، دا مونږه پیس لور یو، مونږه مینا کو، زموږ شوکونه دي او خوش شوکونه هم ساتلي دي او یو ښه انوایرمنټ کې مونږ خپل شوک پوره کول غواړو. دا زموږ خواهش دی او ان شاء الله الله تعالی لګیری پوره کوي.
زیاته د کم وسایلو باوجود مونږ ثابت کړ چې دلته د تفریح او داسې قسم مقابلو امکانات ډېر روښانه دي. هر څوک د کمې بدې پیښې د مخنیوي لپاره پولیس موجود و، د ریسکیو یو یو دوه دوه ګاډي او امبولنس هم را رسېدلې وې، خو د کتونکو ډرایورانو او ګاډو د تحفظ لپاره هغه ګامونه نو پورته کړل شوي کوم چې داسې مقابلې کې پکار وي. خو د زغل منتظم بابر خان یوسف زیوای که حکومت نور زیاته مرسته وکړه نو د خارجي هیوادونو نه هم د دې کټوله خلق راشي.
زر موږ ته د مینجمنت ډیر کم دی، مینجمنت زموږ ډیر کم دی او حکومت موږ ته تاونه کی پر خاص کر ټوریزم کارپوریشن اړیال لري موږ سره کړي لري ماشه نورم زموږ بس تو کې نشه داشه موږ د بار موږ لم خلک دی ټوریزم د فرض خوانه ول
او عام خلکو چې پکې زنانه او ماشومان هم شاملو په خبر کې پړوم بیزل داسې مقابلو نخوان پورته کو لکه د غي و پیغله مسکا چې دی برخه کې وای
او جی بلا خوان دی او زدل د خپل رونو خوین سره راغلم او موږ او کاندیدا په پېښور کې داسې وینډز بار بار کې ځکه چې داسې وینډز کرم په پېښور کې نه دي شوی او موږ دلته کې ډیر زیات خوان واغستو دلته کې سپورټس کارز دي، بایکس دي
او نور خلک هم په دې نظر چې د موټرو زغل ټوله نړۍ کې خوخیږي او کدی ته توجه ورکړل شو نو زمونږ لوبغاړي به نړیوالو مقابلو کې هم د برخې اخستو جوګ شي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
د وایس اف امریکا ډیوا خپرونه ده.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
واشنگتن ڈی